السلام علیکم د سې شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د نومبر 23 نیټه ده دا د الهمدې شبې د نن لپاره د مشال لډیو خبرونه پایل شوې په دې سهارنیو خبرونو کې زه نجیب امیر در سره ملګرم په دا اول خبرونه سلام پښتونخوا کې په کورنۍ او نړیوالو موضوعاتو د تراپورونه لرو خو په سر کې د دې محل خبرونه پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي افغان حکومت په زابل کې د يرغمل شو تنانو د خلاصون هڅه کوي او روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې لیدل قتل کړي پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانه د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه سرګندونه وکړي په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال د پاکستانی چارواکو په حواله وای چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاري او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم اطمینان سرګند کړ چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسنی حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته ګرځېدلې دي اقلیل حکیمی تیر ورځ په اسلام آباد کې دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم ګډون کړو د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر سګډار ویل چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو عملی کول او د کاسا یو زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته راپېښې وي په غونډه کې د هغې د حل په لارو باندې خبرې اترې شوې دي په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي يرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي پیل کړې د نوموړي په وینا په حال کې قومي مشران د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي سودا کسان خوشي کړي ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان يرغمل کړي خو د حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي مشال لډیو ته ویل دا يرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان يرغمل شوي دي دغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوی او د يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پرزونو بدلونونو بحث شوی دی پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندرلند د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډې خبرې غونډې کې وویل دا یو ډیره ښه خبره ده چې دوی په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوي
توی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو دا یو ډیره ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې
په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله دا مشال لډیو ده او تاسو د دې محل خبرونه اورئ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دی دا له 2001 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي روسیا او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړې دي د امریکې او د هغې د ائتلافیانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر شر دی لواکل رشي روسیې په سوریه کې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نخښه کوي هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاکاران ورستولې دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو پر سلورم مشکوک تن باندې د ترهګری تورونه اعلان کړی دی. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه دی ښکاره شوی د نومبر په 22مه په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي وو د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشي شوي دي. له پرونیو نیولو شوو 15 تنانو څخه هم دوه یې خوشي کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو لویرې په برسلس کې ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوی دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14مه نیټه د فرانسې په سر خر پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. په هغو بریدونو کې 130 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. چارواکي وایي جاکټ چې چاودیدونکي کیلۍ ورسره نه وه پرون د پاریس په جنوب کې د خزلو په یو ډیران کې د خروالۍ د یو تن لخوا چې پر صفایي موظف و موندل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو فرانسوي پولیس افیسر په حواله لیکلی د لابراتوار نتایج ښایي چې په جاکټ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد هماسي وو لکه د پاریس په بریدونو کې په کارول شوو وو جاکټونو کې چې استعمال شوی وو. د هغو بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړو. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا سحر په خیر بیا هم ستړي مشه ستاسو د نیکمرغه سحر په هیله په خبرونه مو پایل کړي. دا هم وره چې په دې خبرونه کې تر کوم راپورونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د افغانستان او پاکستان د خزانه وزیرانو په اسلام آباد کې سره کتلی دي. د قبایلي سیمو میرمنې وایي د غلطه د اصلاحاتو دراوستلو خبرې روانې دي خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاتح خزې چې کومې مخکې نه خپوې هغوی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. دې کې فاتح نه څوک خزم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلوونکو مظاهرې پیل کړې. مسافر وایي په ستونزو کې ګیر دی.
پنجاب لروانه دلته سر پر توپ جوړه غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيزم خو ټیک د کوونه رسېږم. کاروبار پات دي نو خو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ.
افغان چارواکي وای په زابل کې د تختول شو 1000 ټبرو کسانو په لټون بوختي.
او همدارنګ د زابل نور قومي وشان ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو دوه زه پیدا کو او دوی را خوشي.
او په نړیوالو راپورونو کې به وره چې په بنگلاديش کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. را سره اوسه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر عقیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستان یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورغلو. په همدې موضوع زموږ همکار احمد الله رسر خبرې کوي. د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره د احمد الله سهار په خیر.
ډیره مننه نجیب.
افغان لوري مخکې ویلو چې پاکستان یوازې ژمنې کوي عملی ګامونه نه پورته کوي. په داسې حال کې د وزیر اعظم نواز شریف اوسنۍ ډاډګیرنه چې افغان پلاوی ته ورکړې څومره د افغان لوري لپاره د قناعت وړ وه چې وایي په افغانستان کې به د سولې لپاره دوی کار کوي.
نجیب څنګه چې تاسو هم وویل چې افغانستان وخت په وخت باندې دا ګیله لري چې پاکستان دوی سره وعده وکړي خو هغه وعده بیا عملي کوي نه. او په دغه شانتې تیر ورځ چې کومه لسمه غونډه وه د شریک اقتصادي کمیسون نو په هغې کې هم د افغانستان د پلاوي لخوا دا خبره به کېدله چې پاکستان موږ مطلب خبرې اترې وکړلې او په دې خبره صلاح شوي یو چې د دې نه پس کومې فیصلې به کېږي نو په هغې به فوري عمل درآمد کېږي. ولې د دغې پلاوي چې کوم خبري غونډې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. نو وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه مت هم دا خبره وکړه چې پرمنه او خوشاله افغانستان چې کوم دی هغه د پاکستان نه صرف د پاکستان بلکې د سیمه په ګټه باندې دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي ځکه چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې چې کوم دی هغه هم امن راتللې شي او چې افغانستان ترقی وکړي نور سره به دا سیمه چې کوم د دینه باد ترهګری او دغه شان نور چې کوم مشکلات دي د هغه خاتمه وشي. وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغه په دغه محل دا خبره وکړه چې دوړخیز تجارت موقع چې کوم دی هغه ډیر زیات موجود دي او پاکستان او افغانستان لپاره دي چې د دینه ګټه پورته کړي او منګله خپل منځي تجارت چې کوم دی اغه زیاتول پکار دی او موږ چې کوم خپل هدف یې خوده دی تر 2018 کال پورې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم دی اغه به 15 ارب ډالر تر رسول شي نو پکار دی چې په دې باندې موږ خپل تیزی سرکار وکړو او دغه خپل هدف چې کوم دی دغه موږ را ترلاسه کړو. اجازه ده خبر جی جی
مهرباني تاسو خپل خبره ته ادامه ورکړئ. په دې موقع چې دوه مشرانو سره وکتل د افغان لوري نظر سو
بالکل ادا که وزیر اعظم سره دغه خبرې نو وزیر اعظم هاوس ته افغانستان د کم وزیر چې کوم هغه صرف ورکوټه شانتي خبر ورکړی دی او هغه دا چې په دغه محل د افغانستان چې کوم د خزانه وزیر او هغه د وزیر اعظم د نواز شریف په افغانستان کې د امن او ترقی کې په خصوصي دلچسپي اغستو هغه منستاینه وکړه شکرای ادا کړل او ویل چې افغانستان هم د غواړي چې دوه ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم به اغه زیات شي شدا شان کوم بیروزګاری ده یا نور چې کوم مسلې دي اغه ختم شي.
ډیر مننه زمون خبريال احمد الله او چې له اسلام آباد له مونږ سره خبرې کولې. پرون د افغانستان او د پاکستان د خزانه وزیرانو اقلیل حکیمی او اساق ډار په یو خبري غونډه کې هم خبرې ترې کړې چې بیا هم له اسلام آباد احمد الله پیرا پور لري.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسم غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزاني وفاقي وزیر سېنټر اساق دار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزاني وفاقي وزیر اقلیل حکیمی کوله. غونډه وروسته ګډې خبري غونډه ته د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر سېنټر اساق دار وویل چې غونډه کې دوړخیزه سرمایه‌کاری په چارو خبرې اترې وشوه او دوه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای به دوړخیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسول شي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څنګه کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیاب و. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټ بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 13 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق هم خبرې وشوې کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دلارې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمنګ د منصوبو خبره ده نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسی او نشتر کډنی سنټر چې کمی منصوبې دي په هغه هم په خشان کار روان دی. خبري غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی اویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخستې شوې دي. خو اوس دوه غاړي په دې خبره سلاشي وي دي چې په شو فیصلو به فوري عمل درآمد کولای شي.
زمنګ ډېری ګټوري خبرې وشوې او زه شکر گزار یم چې هغه مسلې چې موږ ترا پیخي وي د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلاشو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاش کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلاشي ویو چې په هغه په صحیح توګه عمل درآمد روان دي او کنه. او زه پر امید یم چې ان شاء الله ډیر زر به د دې خې نتیجې راووزی.
یاد دی وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړې دي نو په هغه عمل درآمد نه کوي. دا دی هم یاد وی چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې و او ټاکل شوې و چې لسم غونډه بعد روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خود دوانو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په اخري موقعه د غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
یو شمیر قبایلی میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړې او په دې لړ کې یوه کمیټې هم ټاکل شوې ده، خو دا چې د قبایلي سیمو د میرمنو نه چا پکې پوښتنه نه ده کړې نو دوی د دغه کمیټې نه مانی. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي استازي الحاج شاجی ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زموږ همکار یعنی سی اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړ.
د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټې هم جوړه کړې ده، خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي تپوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې دې تاسو را کمیټي ممبر جوړ کړو د فاټا د یو کون دي علاقې نه دي خبر دي غدي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شاملو.
د تیرې جمعې په ورځ په خبرې کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په خبر پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټې کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره مغرزول شوی دی.
په دې خبره باندې د فاټا خخځې چې کوم مخ کې نه اپوي وی نو خپشوي حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. د کې د فاټ د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږه لاګو دی دا که سدومره خوش شوی نو په دې نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمه سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما رستو ګوردن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو چې فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړې شي، نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې د یو صوبې حیثیت ورکړې شي ما ظاهر دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي. دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټې کې چې کوم لوکل ووکل خزیدي لوکل خزیدي نو په کارداري کې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دې بھرپور نمائندګي ورکړې شي.
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لاغي رستو دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې خزه د خزو نمائندګي خو په پخې وخت کې کیږي چې اول خو مونږ ته دې د بلوچستان او د غو د رای کړی دا نه چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشه په خبر پختونخوا کې زم شي کړه چې نو څه معلومي نه مخفي معلومي د خزو خو بیا ورسته جارو.
د جمعې پر سنا وخت د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلماني غړي هم شامل وي او دغې نه بعد د فاټا د راتلونکي پړه سلام مشورې اغستل کیږي. د خیبر جنسینا د کمی سملی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او کمی سملی لپاره خزي ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې خزو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمل پکې شاملو، خو یو کار هم کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټا نه سلور فیمل راځي، لکه دوه فیمل پارلیمنټریان به د سینټ نه راځي. فیمل موږ ته زیات ضرورت دی افرام ته راتلل، خو اوس په دې وخت کې موږ ترایب کوو کوشش به کوو چې فیمل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنټ کې فیمل نشته.
حاجی شجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په کمی سملی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله مسافر د ستونزو سره مخامخ شوی دی. د اورګاډو چلوونکي وایي تر څو د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي، خو مسافر وایي دوی د احتجاج له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي رغم.
اوریدونکو تیروتنه وشوه، دا راپور اوسورو.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلوونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلوونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجن یې زړې او ناکاره دي، او په خبره یا چې انجن یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیل بیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی، چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روان دلته سر پر تو بجوره غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خو ټیک د کوونه رسېجم کاروبار پاته دي، نو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ سي.
د اورګاډو چلون کی وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ولري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغېدو کار پایل سوې نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی لر سنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي، خو هغه یې په قصه کې اعلان دي.
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکہ
په دې حق له موږ څو ځله بلکې له تیرو وو اتو کالو راهیسې په لیکلې بڼه ورکړي، لکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار شوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجن جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو له لوړ پوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه فایل کړ چې د تیرې سیشن په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډۍ له پټړۍ ولوید او چپه سوی وچې، پکې لږ تر لږ څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمیر یرغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والی ویان مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کیږي یرغمل پکې ساتل کیږي تللې لارې تړلې، او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د خالی په ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسی افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا تختول شوي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشی کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل کلیوي خوا قومي مشران او سپینګری د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. څو تختول شوي کسان خوشی کړي، بل خو امنیتي ځواکونه هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو دوه ځای پیدا کو او دوی را خوشی کو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه سرګند نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ حکومت ورسې دا کسان يرغمل شوی وو ویل تختول شوی کسان تقریبا شلته ندی او ټول هزاره ټبری افغانان دي. بلخو د افغان حکومت د اجرایي ریاستي وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویل چی دا يرغمل لیونه د نورو داس يرغمل لیونه سره توپیر لري. د سرچینی کسان په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د يرغمل لیونه دا قضیه د وی سیمه ایز شخړې ورستره منسه شوې ده. د سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې پروند وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندې خوشی کول لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو تلمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پروند ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل
راوګونګيري هموطنای عزیز ما
په ډلېز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان می
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوی هزار ټبري افغانان چې ټولې ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بل اخر له دوی څخه وتنه د يرغملونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت شمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلی چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
اجمل اندو چې په زابل کې د تختول شو وزارت ټبرو په اړه راپور تاسو ته وړاندې کول، اوریدونکو وروسته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونې په دې برخه کې د عبدالرحمن درپخیل په آواز یو سندره درته دراوړو.
چې کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی نو یو کسای بسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، چې کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی نو یو کسای بسوی. سونا بیا دا هر چدیا سات سوئی وسوی، چه کسوی نو یو کسای بسوی، چه کسوی نو یو کسای بسوی، زماو دار کی پتر قیامت پوری کرسوی، زماو دار کی پتر قیامت پوری کرسوی، چه کسوی نو یو کسای بسوی، چه کسوی نو یو کسای بسوی. کسوی نو یو کسای بسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، چه کسوی نو یو کسای بسوی، چه کسوی نو یو کسای بسوی.
د عبدالرحمن درپخیل په آواز مو سندره اورېده. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر عقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړي. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کیږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د 22 هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللي او وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو لویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ یا جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. او روسي چارواکي وایي په تیرو 2 اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورېده. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغې د حق نه ورکړی کیږي او د آئین په 13 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخ کلي کې د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي. خو په عصري توګه صوبو ته چې په 13 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي بلکې مشترکه مفادت کونسل په ستا د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د سبو د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادت کونسل دا ذمېواري ده چې د سبو د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د سبو ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپلمنځي مشورې ختم کړی شي. ادارې اخیره کلي کې د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د سبو ته تیل ګیس او بجلی پیداوار کې د دې حصه نه میلاویږي چې د هغې اصاله وکړی شي او سبو د دغه حقونه ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې پکې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو وار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي. خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپل سرگرمیانو کې مصروف شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدای نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي. باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیره کلي کې پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی اشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې او ورکی راغلی چې د اوبو نشټواله به د لوی شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندستان مثالونه راوړل شوی چې هر یوې غواړي د اوبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. د برېټانیا ټلګراف رسپانې بیا د هغه مازوره کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان کې ورته د مرګ سزا ورول شوی. د بشري حقوقو ادارې وایي چې موجوده قوانینو تر مخه هغه د دې سزا هغه باندې دغه سزا نشي عملي کېدای. بشیر غوښت دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمی بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راړول شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایی اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر وځي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې په خوا د پاکستان په کوم ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوی چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازوره درې څلوېښت کلن عبدالباسط پانسی له دې کبله ځنډول شو چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پښو مازوره او ویلچیر استعمالوي. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی وو چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی وو او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور وو چې د هغه ښځې تری وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وای بیگونه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یک شنبې په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال و. حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال وکړي. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیزی لوی دمې رستاوره. بنگلاديش کې له هغه وروسته امنیتی حالات د تیارسي په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوه سیاستوالو ته په 1901 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یک شنبه په ورځ وروسته لاغې په ډزو وژل شو چې د دوه اعدام شوو تنانو څخه د یو د خخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکی په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوي شي. د بنگلاديش حکومت د یک شنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلاديش د وټونو په نظام کې یوازې درې پسلو کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار ځړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجب سین چې د یک شنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او روس ته د اروپای ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسیدلې. لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهم برخې د پامیر ساحل نورو.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویخته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دا وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنورۍ تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټیکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکن وايي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر د آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کولو وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر 3 میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او په کې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
او د خبرونه په دې برخه کې پری غلامې ته وکشه.
Come.
پری غلامی تغاکوی د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوې لوی لار چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار د امنیتي او نور ستونزو له کبله ډیر ځنډیدلې ده. دغه پروژه د دې یو نخښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ توړلو کې له ستونزو سره مخامخ ده. رویټرز خبر اژان د دغه پروژې په وړاندې پرتی ستونزې په یو تحلیلي راپور کې څرګندلې چې مهمې برخې د نوري اسنورې ناورو
د کابل جلال آباد نوې لوی لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړ شوی وای کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډیږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزاروي. د چین شنجن بشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي او مالي لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه د غراز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان دفاع اعدامي وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی. موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویې لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانیږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې 150 سهام د دې وایي طالبانو دې پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغې پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویترز وایي د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شنجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړي چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هېواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2000 لومړي کال کې طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 کال پورې د هیواد ته د نورو 328 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویټرز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناتیزم مرسته ده.
د نوریاس نوری راپور موریده د دوشنبه ورځې نو وخت په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شوی تخم د ویش بهیر پیل شو. یو شمیر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوی تخم ته خوخو، خو بل لوري ته بیا ځنو د کرنې د سیکټر په چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوی تخمونه ورکوي چې د کر مناسب وخت نه وي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست ته راپور راستوله.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات د کرنې وزارت لخوا 115 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والی حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 50 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې، خو بزګرانو ته یې په 65% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 میټریک ټنه اصلاح شوی غنم چې البته 90 دي دا د قانون توضیح کیږي.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابره ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق واسته باندې دا تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقین یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زیو زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړل شو یې کړله او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت موږ سره د یاد زراعت د صدقه نه کومه کینه وکي ور سره موږ سره د ډیر ضرورت لرو که چیرې سره سره پیدا شي.
د یادونه ورده خوست کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبله 2 فصلی زیزمه کی لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه ترلاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخه ته لکه څنګه چې خواهی توجه نه کیږي.
خو د پولې بلې غاړې ته د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي او خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري او که ترلاسه هم کړي نو په ډیره لوړه بیه یې ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی، هغه هم په دې راپور کې زموږ د همکار سیلاب مسعود سره خبرې کړې او د خلکو په ستونزو باندې رڼا چولې وه. دی وایي چې حکومت د دې ستونزو نه خبر دی او د ستونزو د هواري هڅه کوي. د سیلاب مسعود راپور ته پام وکړئ.
د سویلی وزیرستان شک توی مسعود کا بیان ویایی چې د خوړو پر دریغ شرا پیش مشکلاتو او خود ساختا ټیکسونو په وجه وا ګونی غلا په 15 زرا کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک توی هغه یو بدقسمت دی خو را دو چې 10 جون 2014 نه د بندې کرفی لګیدلی دو دنیا په تاریخ څخه دمره وزا کرفی نه لګیدلی اورته خلک انتهایی مشکل وخت راوی. یده پورا پاک آرمی د راشن په حوالہ کرا د خلک په یو پرمټ ایشو کا 20 گاڑی 25 گاڑی 30 گاڑی روشي اغاشک په علاقہ دا غلا چینا غوړی دوی داشی ناوری د شمالي وزیرستان چکن پولیټیکل انتظامیه دو 12000 روپے اذنو خدي خو غونډه ټکسای
درشک تو یو بلو سدونکای عبد الله دغه خبره رنگ مخش بیایی
شکتی خلق تا دا خواروگ زمان نرسیدی انتهایی مشکل شدی مرتلا دمارا شد مرتلا کن بچون شیخ زنانانی یا گوناگون اغیر دا اصل ایت طریقان جلیدی
رحیم مسعود چکم دا ٹرک ڈرائیور دائی دا خوارو دا رادار او خود ساختا ٹیکسون و حال پا دا رنگ وشایی
نیستا اول خو پرمک نملاوی دی لسنگا راشتا شد خو پرمک سکتے رسی گی جکلا پرمک رو بملاوی دی میران شا پلٹک دیئے میزنا دولا ذرا بی پرخا و خلی گی چتا میز روشی بانی تروارا چیزی جا بلو بیاتا بانی سا پا میز میں تقریبا پندل اصل سکتے بیاتا پا میز پر رسی جاری میں دا تی روڑی
دی شک توی دی کبالیانو دی دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چی دی سیمنا دی کمی اسمبلی نمائندہ او دی سفران دی قائمہ کمیٹای مشار مولانا جمال الدین خبر کان آغوی ہاں دی دغو کبالیانو لرانی وکڑلا
شک توی دخال چی سوی آئی دا بل بل کل سعیزا غیزی بدا سے مبالغا ہم سرائی خال کے تا ریزی ویری ہاں دی پابن ہاں دی ریدن کمیشن و خلی نحو بے انتہا ظلم کا ویخان چو چاو سر آو دی نرد ورد پلچی گرون سر پکلا کا بند خبر آو کان انشاءاللہ و تعالی دا مسئلہ حال سی
د شکتوی کبایلیون دا هم یایی چه دوی ده نور تنگوال کراول نشی حکومتی ستر چرواکی ده ده دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې شاهد ملنګ ته غوښ
ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರಿ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂಗೆ ಯಾರು